درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماشم شپږ بجې د آزادی رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. چین او پاکستان موافقه وکړه چې د دوو هیوادونو اقتصادي دهلیز افغانستان ته وغځیږي. دا موافقه چین ته د طالبانو د بندونو چارو وزیر امیر خان متقی له سفر سره هممهاله وشوه. متقی د درو هیوادونو په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره پیکینګ ته تللی دی. د درې هیوادونو د بندونو چارو وزیرانو نن همداراز د سیمې د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار وکاوه. په سمنګان ولایت کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکی وایي چې د ډبرو سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله و کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. په سمنګان ولایت کې د طالبانو د والی ویندوی حشمت الله رحماني نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا پیښه تېره شپه د کوز د رئیس ولسوالۍ د ګولا کلي په کان کې شوې ده. هغه زیاته کړه چې د قربانیانو مړي د ماین له تونل څخه ایستل شوي او د هغوی کورنیو ته سپارل شوي دي. رحماني د پیښې د علت په اړه څه ونه ویل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د هغو افغانانو په لیش کې ځنډ چې د امریکا له پوځ سره یې مرسته کړې د پخوانیو امنیتي ارزونو د بیا کتنې له کبله دی. هغه دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د زرګونو افغانانو د برخلیک په اړه د سناتورې جین شاهین د پوښتنو په ځواب کې وکړې. له 2021 کال راهیسې تر 200,000 زیات افغانان امریکا ته تللي، خو لسګونو زره لا هم په دریم ګړو هیوادونو کې منتظر دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د شوانزی بسته چیرمه په چاودنه کې د دوو کوچنیانو په ګډون 15 تنه وشل شوي او 15 د شتور ټپیان دي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر په یو بیان کې ویلي چې چاودنه نن د خوستار سیمې رخشان هوټل ته نږدې وشوه. تر اوسه پورې هیڅ کس یا ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو په تیرو وختونو کې بلوس بلتون غوښتونکو ډلو په بلوچستان کې د وسلوالو بریدونو او بمی چاودنو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. او سی این این د څو امریکایي چارواکو په قول راپور ورکړی چې نوی معلومات ښیي اسرائیل د ایران پر اتمي تاسیساتو د احتمالي برید لپاره چمتووالی نیسي، خو لا هم روښانه نه ده چې وروستۍ پریکړه شوې او که نه ده. په دې راپور کې چې د سې شنبې په ماښام خپور شو زیاته شوې چې امریکا داسې معلومات ترلاسه کړي چې شي تل ابی په پوځي چمتووالی بوخت دی، حتی په داسې حال کې چې د ټرمپ اداره د تهران سره د ډیپلوماتیک تړون په لټه کې ده. امریکایي او اسرائیلي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. زموږ غږ آزادي رادیو اوري. په پاکستان کې منتظر افغان کډوال د خپل وضعیت په اړه د امریکا د بدلوي چارو وزیر د څرګندونو هرکلی کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي افغانستان د لکونو کډوالو راستنېدو ته چمتووالی نه لري. کډوال وایي
یو چې راغلی وو هماغه هلتهم چې کومې ګټلې هماغه هم څټلې، دلته کې چې راغلی وو د کار روزګار څه زمینه نشته.
د یونما مشي د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره د سیمه ییزو هڅو ملاتړ وکړ. نن د فرهنګي تنوع نړیواله ورځ ده. ځینې ژباړه هم د فرهنګي تعامل لپاره اغېزمنه وسیله بولي.
موږ په دې باندې بالاخره نتیجې ته ورسېدو، توافق مو وکړ چې تاسو سره به بل ولیکو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې متحدو ایالاتونو ته د تګ کیسونه لري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د تازه څرګندونو د هرکلی په ترڅ کې وایي د مهال په پاکستان کې له جدي ستونزو او ناڅرګند حالت سره مخامخ دي. دوی وایي هیله مند دي چې امریکا ته د افغان کډوالو د لیږد ځنډول شوی بهیر ژر تر ژره بیرته پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هغه هیواد ته په شرایطو د برابر رو افغانانو د لیش په اړه پرمختګ ډیر ژر اعلان شي. په ورته وخت کې په متحده ایالاتونو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغان ایواک د امریکا کانګرس ته په یو پرانیستي لیک د بودیجې په اړه په ناسته کې د افغان کډوالو وضعیت ته د لومړیتوب ورکولو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع جزئیات ووري.
د امریکا سره په شرایطو د برابر افغان کډوالو د انتقال په اړه د هیواد د بهرنی چارو وزیر له تازه څرګندونو وروسته په پاکستان کې میشته او شمیر افغان پناه غوښتون کې وایي هیلمند چې دا بهیر ژر تر ژره پیل شي. دوی وایي دا مهال په پاکستان کې له جدي ستونزو او ناڅرګند حالت سره مخ دي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشته افغان پناه غوښتون کې چې خبره یې په کیس کې ورسره دوه اولادونه او مېرمنه هم شامل دي او نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
زما پیټو کیس دی او دا د امریکای وزارت خارجه چې پرون خبره کړې ده نو موږ دې اقدام ورکړای کو او خدای دې وکړي چې دا پروسه زر تر زره پیل شي ځکه موږ دلته له ډیرو مشکلاتو سره مخ یو. د پولیسو مشکلات دي، د ویزو مشکلات دي او دا چې بیرته افغانستان ته ډیپورت شو دا مشکلات دي.
په اسلام آباد کې میشته یو بل افغان چې دا هم د متحده ایالاتو ته د عیسوي په نوم کیس لري د غږ د بدلون او نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ده په ګډون سلګونه نور افغانان دا مهال له پاکستانه د ریپورت لګو اخسره مخ دي.
دلته دوه دوه نیم کاله درې کاله کېږي خلک پراته دي، اقتصادي مشکلات دي، کار روزګار نشته ده او هغه خلک چې ویزې نه لري د ریپورت له خطر سره مخ دي. روزمره پاکستانی پولیس ځای په ځای په خارګوټو ګرځي، افغانان نیسي، ریپورت کوي او دا عموما هغه خلک دي چې په هلته ورته په کابل کې لوی مشکلاتو سره مخ کېدونکي خلک دي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته د روان کال په جنورۍ کې د یو ځانګړي اجرایي فرمان په ترڅ کې امریکا ته په شرایطو د برابرو افغان پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیول. سپینې ماڼۍ ویلي وو چې په دې برخه کې لا نورې امنیتي څېړنې ته اړتیا ده. د ولسمشر ټرمپ دې اقدام هغه افغانان ډېر اندېښمن کړل چې امریکا ته د تګ او هلته د بیا میشتېدنې کې سونه لري. خو تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبي ویلي متحده ایالاتو ته په شرایطو برابرو افغانانو د انتقال پروسه نه ده تړل شوې او په دې اړه پرمختګ به ډېر ژر اعلان شي. نوموړي سه شنبه د مې شلمه د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته وویل چې امریکا ته د هغو افغانانو د انتقال په پروسه کې چې د امریکا له پوځ سره مرسته کړې ځنډ د پخوانیو امنیتي ارزونو د بیا کتنې او امنیتي اندېښنو له کبله رامنځته شوې وو. مارکو روبیو په دې برخه کې ستونزې ومنلې خو وی ویل یو څه ګډوډي له دې عمله ده چې آیا د ویزو تر تای دروسته په شرایطو برابر دغه کسان باید امریکا ته خپل سفر په خپل تنظیم کړي او که د دوی لګښت امریکا د حکومت په غاړه دی. دا په داسې حال کې ده چې په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغاني واک د امریکا کانګرس ته په یو پرانستي لیک کې د بودیجې په اړه په ناسه کې د افغان کډوالو وضعیت ته د لومړیتوب ورکولو غوښتنه کړې. په لیک کې راغلي چې په افغانستان کې له 202,000 څخه ډېر او د پاکستان په ګډون د نړۍ په ځاوی هیوادونو کې لزګونه زره نور کسان چې امریکا ته دراتک کې سونه لري په ناسرګندو شرایطو کې ژوند کوي. دغه بنسټ مخکې هم په دې اړه ورته اندېښنې او غوښتنې مطرح کړې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او د یونما مشي روزوا اوتنبایوا په ترمیز خبري ناشته کې د افغانستان د وضعیت د شوالي لپاره د سیمه ایزو هڅو د ملاتړ غوښتنه وکړه. یونما پرون په یو پیغام کې چې په ایکسپانه کې خبر شوې د نوموړي په حواله لیکلي چې د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د شکولو لپاره مهمه او د پام وړ اقدامات کړي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالیه او اداري مرستیال هم په دې ناسته کې په خپل وینا کې له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د دوی حکومت دی د یو باوري شریک په توګه ومني. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې هیڅ هیواد یا نړیوال سازمان نشي کولای له هغه لوري سره چې نړیوال مشروعیت او رسمیت نه لري نړیوال حقوقي تړون یا قرارداد لاسلیک کړي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې وبري.
په داسې حال کې چې لګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو پروسه په ګړندیتوب سره روانه ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر ویلي افغانستان چمتونه ده چې راستنیدونکي کډوال ومني. په هغه راپور کې چې د سه شنبې په ورځ د مې شلمه د ملګرو ملتونو د ریلیف په نوم ویبپاڼه باندې خپور شوی، یو ان ایچ سی آر د نړیوالو مرستو اندېښمن کمښت ته په پام په افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي په داسې حال کې چې سږ کال د زیانمنونکو خلکو اړتیاو پوره کولو لپاره 214 میلیون ډالر ته اړتیا ده. تر اوسه پورې د دې بودیجې یوازې 25% چمتو شوی. پر راپور کې راغلي چې د 2023 کال سپتمبر راهیسې له 3 میلیون څخه ډیر افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوي دي، خو د بودیجې د سخت کمښت له امله د افغانانو سره د مرستې لپاره د دې ادارې ظرفیت مخ په کمېدو دی. یونیسیار ویلي بودیجوي محدودیتونو ملګري ملتونه دې تاړ کړي چې په سرحدونو کې د راستنېدونکو لپاره نقدي مرسته وزله کمه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې څخه د دوامداره سیاسي او مالی ملاتړ غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې پوروستیو کې ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه تیزه کړې. له دغو هیوادونو څخه ستانه شوي یو شمېر کډوال وایي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او د بیړنۍ بشري مرستې غوښتنه کوي. له پاکستانه ستون شوی یو کډوال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل لیران یو ډیپورت شوی افغان چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، په کور دننه د خپل ستونزو په اړه وویل یوای هلته مو ډېرې سختۍ ولیدلې. زه یې افغانستان ته ریپورټ کړو، دلته ټول افغانان له بېوزلۍ او بېکارۍ نه کړي، هېچا ته کاري زمینه نه ده برابره. موږ هیله لرو چې زموږ ستونزې هر څه ژر حل شي. پاکستان له 2023 کال راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړې. د یونیسیار د راپور له مخې له هغه وخت راهیسې له 1 میلیون څخه ډیر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې له دې هېواده د افغان طبیعت یا ACC کارت لرونکو کډوالو د ایستلو اعلان وکړ. چې د یونیسیار د معلوماتو له مخې د اپریل له لومړۍ د مې تر 14مې 1,680,000 څخه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي. دغه راز ایران په تیرو 2 کلونو کې په 100,000 بې اسناد افغانان نیولي او بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور له مخې د روان کال له پیل څخه د مې تر 14مې پورې په ټولیزه توګه 15,000 څخه ډیر افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي. په 2020 کال کې وخت د طالبانو تر بیا ځل رسیدو وروسته یو زیات شمېر افغانان له خپل هیواد ووتل او ډیری ګاونډي هیوادونو پاکستان او ایران ته کډوال شول. دا کډوالو په وار وار ویلي په کور دننه د نجونو په زده کړو بندیز او پراخه اقتصادي ستونزو کډوالۍ تاړ کړي دي، خو اوس د نورو ستونزو ترڅنګ دوی د اخراج له خطر او نامعلوم راتلونکي سره مخ دي.
په راپور کې مو د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري په قول واوریدل چې د افغانانو اقتصادي وضعیت خراب دی او دغه هیواد د راستنو شویو کډوالو د منلو امکانات کم دي. لبل خو په دې بل راپور کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او د یونما مشر روزوا او تنبایوا وایي چې د افغانستان د وضعیت په ښه کولو کې د سیمې د هیوادونو هڅې رول لري او دای ملاتړ کوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشر وزوتن بایوا د افغانستان د وضعیت د ښوالي لپاره د سیمې سو هڅو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی دی. یونما سه شنبه په یو پیغام کې چې په خپل ایکسپرن یې خپور کړی لیکلی چې نوموړي دا څرګندونې په پاکستان کې د منځنۍ او جنوبي اسیا د نخلولو په تړاو د ترمز خبرو په نوم ناسته کې کړې دي. په پیغام کې وړاندې راغلی چې د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د ښوالي لپاره د پام وړ هڅې کړې دي او د هڅې باید په رسمیت وپیژندل شي او ملاتړ یې وشي. دغه ناسته د مې له 19مې تر 21مې نیټې پورې په پاکستان کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو د استازو په ګډون د پاکستان د اړوندو دولتي بنسټونو سره تړلې د ستراتیژیکو او سیمه ییزو مطالعاتو د موسسې لخوا جوړه شوې ده. د دغه ناستې موخه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک پر بنسټ د منځنۍ او جنوبي اسیا نښلول او د سیمه ییزو همکاریو پیاوړتیا ښودل شوې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالیه او اداري مرستیال محمد نعیم په دې ناسته کې له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو حکومت د یو باوري شریک په توګه ومني او د زیربناو په برخه کې د پانګونې ظرفیت جوړونې او د افغانانو د اقتصادي سوکالۍ د لوړولو په برخه کې د اغیزمنه همکاري وکړي. د نوموړي د وینا په متن کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ایکسپرن خپور شوی، دغه شان نقلې ویلی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي او هغوی له نورو هم مرته تمه لري چې دغه هیواد د اتصال، ترانزیت، سوداګریز او فرهنګي همکاریو د بستر په توګه وکاروي. نوموړي ازبکستان سره ګډو پروژو ته هم اشاره کړې چې د اورګاډي پټلۍ جوړول، د برېښنا لیږد او د انرژي او کرنې په برخو کې د میلیاردونو ډالرو پانګونه پکې شامله ده. خو یو شمېر شنونکي وایي تر کومه چې یو حکومت نړیوال رسمیت او مشروعیت ونه لري، هیڅ هیواد یا نړیوال بنسټ نشي کولای ورسره نړیوال حقوقي تړون یا قرارداد لاسلیک کړي. د نړیوالو اړیکو شنونکی او د امریکا د ویسکانسین پوهنتون استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې ډېری هیوادونه خپل ګټې په پام کې نیسي او کله ناکله د تړونونو د لاسلیک لپاره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي. نوموړی زیاتوي چې د اساسي قانون نشتوالی یو بل مهم خنډ دی چې له امله یې د دغه هیواد خلک نشي کولای له دې ډول لویو تړونونو بشپړه استفاده وکړي.
کله چې یو سیاسي ساختار اساسي قانون ونه لري، د اساسي قانون په رڼا کې عرفي قوانینونه نه وي، نو هغه خو د دغه سترو راکړو ورکړو دپاره هیڅ ډول پالیسي او ستراتیجي نه لري. نو کله چې د دغه سترو قراردادونو دپاره، سترو پروژو دپاره ستراتیجي نه وي، ځکه هلته قانون وجود نه لري، نو د خلکو وضعیت به څنګه تغیر شي، خلکو ته به څنګه ګټه ورسیږي؟ البته دا به ممکن ځینې افراد ته ډېره ګټه وي، ځینې د طالبانو ځینې افراد به شتمن کړي، خو تر دې هاخوا چې قانون نشته نو د افغانستان عام ولس ته به ګټه ونه رسیږي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو شنونکی نصرت الله وفا په دې باور دی چې تر کومه طالبان د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي، د دوی هڅې به د پراختیا او ثبات لپاره بې پایلې وي.
مخکې له دې هم د طالبانو د حکومت مشرانو ورته سفرونه او لیدنې کړي وي او ورته ژمنې هم کړي وي، خو اصلي موضوع دا ده تر کومه چې د طالبانو اداره د نړۍ لخوا مشروعیت او اعتبار ترلاسه نه کړي، نو نشو کولای د افغانستان د اقتصادي او سیاسي پرمختګ او ثبات شاهدان واوسو.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوال او سیمه ییز ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي چې لا یې هم د نړیوالې ټولنې اساسي شرطونه نه دي پوره کړي. نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت به هغه مهال په رسمیت وپیژني چې حکومت یې ټول ګډونه وي، د زده کړو او کار په ګډون د نجونو او ښځو حقونه خوندي کړي، دغه شان د بشر حقونه هم خوندي او د بیان د ازادۍ په ګډون ټول اساسي ازادي خلکو ته ورکړي. د طالبانو حکومت دا کوي چې د ښځو د حقونو په ګډون د بشر حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او حکومت یې هم ټول ګډونه دی، خو د دوی دایداوي ډېری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
څنګه ښه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل د ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میدان او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
مخکمو د ملګرو ملتو د هغې اندیشنې په اړه راپور واورید چې افغانستان د لکونو کډوالو منلو ته چمتووالی نه لري. یو شمېر افغان کډوال ماشومان چې له پاکستانه د ایستلو پر مهال له خپلو کورنیو جلا شوي وایي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف ویلي چې له پاکستانه د تورخم له لارې په ستنېدونکو کې کډوالو کې شاوخوا 40% ماشومان دي چې ځینې له خپلو کورنیو څخه جلا شوي دي.
نه کلن شفیولا چې څمو د وړاندې د پاکستانی پولیسو لوري ونیول شو، خپل کورنۍ جلا افغانستان ته ستون کړل شو. هغه اوس مهال په ننګرهار کې له یوې کورنۍ سره اوسیږي. نوموړي نن دوشنبه د مې 15 ازادي راډیو ته وویل چې کورنۍ په پاکستان کې پاتې ده او داله کورنۍ لري له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړي وویل غواړي چې خپل کورنۍ سره بیرته یو ځای شي.
بازار تمام تلی اور بازار کنی والا جو اور زیادہ تیر آجی کیوں کی جامو مٹو رپورٹ کو اور تمام مراد افغانستان کی پلارا ما پاکستان کے پاس.
عبدالله چې په پاکستان کې د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرلو په وروستیو کې خپل کورنۍ پرته افغانستان ته استول شوی، وایي چې تازه یو اوخه چې سوار لس کال عمر لري هم خپل کورنۍ پرته پاکستان له دې هیواده ایستلی او اوس دواړه په افغانستان کې له کورنۍ پرته له سختو ستونزو سره مخ دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پرون د مئی په څلورمه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف راپور ورکړ چې د تورخم له لارې هره ورځ زرګونه افغانان خپل هیواد ته ستنېږي چې شاوخوا 40% ماشومان دي. یونیسف ویلي چې په دوی کې ډېری له خپلو کورنیو خو یو شمېر یې له کورنیو او پالونکو پرته راستنول کېږي. په راپور کې راغلي هغه افغان کډوال چې د تورخم پولې ته رارسېږي ډېری پریشانه خفه او لومړنیو توکو ته بېړنۍ اړتیاوې لري. یونیسف دوه اونۍ وړاندې ویلي و چې په تېرو اتو میاشتو کې د بیرته ستنېدو په بهیر کې 2020 ماشومان له خپلو کورنیو څخه جلا شوي وو، خو د دغه صندوق په مرسته بیرته خپلو کورنیو سره یو ځای شوي. د ادارې ویلي و چې په دې موده کې له پاکستانه د ویستل شویو افغان کډوالو نږدې 2/3 برخه یې ماشومانو. په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار د یکشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې اعلان کړی چې په 13 اپریل میاشت کې 2,50,000 افغان کډوال په خورا سختو شرایطو کې خپل هیواد ته راستانه شوي دي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې په راستانه شویو افغانانو کې هغه ښځې او نجونې هم شامل دي چې د نجونو او ښځو پر تعلیم، کار او د تګ راتګ پر ازادیو د لګېدلو محدودیتونو له کبله له ناڅرګندې راتلونکي سره مخامخ دي. یو شمېر ستنې شوي کورنۍ وایي چې اوس مهال په افغانستان کې له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه غواړي چې ژر تر ژره ورسره مرستې وشي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com زموږ د ویبپاڼه پته ده. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه هم په مستقیم ډول واورئ، هم سبسکرایب باندې واورئ او هم مطالب او خبرونه ولولئ. په نننۍ نړۍ کې چې ملتونه، ولسونه او کلتورونه یو له بل سره نږدې شوي، فرهنګي تنوع یو ضروري اړتیا او ارزښت ګڼل کیږي. یو شمېر افغان لیکوال او کرکټونکي د یوې ژبې له ادبیاتو بلې ته ژباړه او پرې څېړنه هم د فرهنګي تنوع او رنګارنګۍ په برخه کې مهمه بولي. دوی وایي د انسانانو د فکري، ژبني او کلتوري تعامل لپاره باید ژباړه او پرې څېړنه وشي، ځکه چې دا ډېر مهم کارونه دي چې د مختلفو کلتورونو ترمنځ د تفاهم، زغم او درناوي فضا رامنځته کوي. نن د می 20مه د فرهنګي تنوع نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت دا راپور واوري.
د بیلابیلو ژبو له ادبیاتو ژباړې او پرې څېړنې لوستونکو ته دا امکان برابروي چې یو د بل له فرهنګي ارزښتونو، نږدېوالي او توپیرونو، ژبنیو جوړښتونو او لیکنیزو سبکونو خبر شي او په ترڅ کې نږدېوالی او متقابل درک رامنځته شي چې په ټوله کې د فرهنګي تنوع یا رنګارنګۍ له ترویج سره مرسته کوي. که څه هم په افغانستان کې څو لسیزو سیاستونو د خلکو ترمنځ کرښې ایستلې او فرهنګي تنوع ترې یو بریده اغېزمنه کړې، خو یو شمېر فرهنګي بنسټونو افغان لیکوالو او کره کتونکو هڅه کړې چې په ادبي حوزه کې د ژباړې او څېړنې په وسیله په دې برخه کې رغونکي ګامونه پورته کړي. لیکوال، شاعر او کره کتونکي ګلنور بهمن د فرهنګي تنوع په برخه کې د ادبي ژباړې او څېړنې د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ترجمه فقط تبدیل واژه ها نیست، تبدیل کلمات.
ژباړه یوازې د کلمو او جملو بدلول نه دي، بلکه د خلکو د ذهنیتونو او زړونو ترمنځ د اړیکو د پله رامنځته کول او د خلکو د فکرونو نږدې کول دي. کله چې خلک یو د بل آثار لولي، یو بل ښه پیژني او ترمنځ درناوی زیاتیږي او دا د دې سبب کیږي چې زموږ خلک سره ملګری شي او تفاهم ته ورسیږي. په عین حال کې باید په افغانستان کې د ادبیاتو، فرهنګ او نورو ژانرونو په برخه کې د تولید شویو آثارو په اړه څېړنه وکړو.
که
څه هم په افغانستان کې د دریمو ژبو له ادبیات او یا هم له رسمي ژبو دې ژبو ته د ژباړې په برخه کې کم کار شوی دی، خو له فارسي دري ژبې پښتو او برعکس له پښتو دري ژبې ته ګڼو لیکوالو ژباړه کړې ده. له دوی څخه یو لیکوال او شاعر علمګل سهر دی چې له فارسي دري ژبې یو څو آثار پښتو ته ژباړلې دي. نوموړي د دغو آثارو او په دې برخه چې څنګه یې دې موضوع ته پام شو ازادي راډیو ته یې وویل.
یو جانوار تر ونې لاندې دي ترنتو اوښکې، بل د دویندر لیوان. موږ یو وخت کې یوه غونډه وکوله د افغانستان لیکوالو، موږ په دې باندې بالاخره نتیجې ته ورسېدو او توافق مو وکړ چې زموږ له ژبو نه متاسفانه په وروستیو کلونو کې لږ سره زموږ ټولنې سره لرې شوې وي او د ډېرو کتابونو نه د یوې ژبې او بلې ژبې لوستونکي خبر نه وو، یا یې نه وو لوستي او یا ورته مشکله وه. بیا داسې توافق وکړ چې باید اثار سره وژباړل وي د بلې ژبې ته.
کیسه لیکوال واحد رفیع هم په دې برخه کې د خپل کار په اړه وایي.
مرحوم نصیر احمد احمدی کتابی از ما را په پښتو ترجمه کرد.
مرحوم نصیر احمد احمدی زما یو کتاب په پښتو ژباړلی دی او ما برعکس هغه یو کتاب په دري ژباړو. دا زموږ ترمنځ یو شخصي کار و او کابل کې دا کتابونه خپاره شول.
ما یک کار شخصي بود و تر کابل منتشر شد.
یو شمیر ادیبان او کرکتون کې بیا د فرهنګي تنوع په برخه کې د ژباړې ترڅنګ د ادبي څېړنې په مهم مالی هم ټینګار کوي. وای دا دواړه کلتوري او انساني ارزښتونه سره نښلوي. دوی ټینګار کوي چې د ژباړې او څېړنې پر بنسټ ملتونه کولی شي له یو بل سره د کلتوري اړیکو یوه رڼه، عادلانه او پر درناوي ولاړه اړیکه ولري. د فارسي دري ژبې لیکوال، شاعر او مخکې په البیروني پوهنتون کې استاد مجیب مهرداد هغه څوک دی چې په پښتو لنډیو یې څېړنه کړې. ښاغلي مهرداد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د لنډیو له لارې د پښتنو له کلتور او فرهنګ سره ښه آشنا کېدلی شو.
تمام ابعاد روح جمعی پښتون ها را آدم میتونه در لنډه
هولنده یو کې کولای شو د پښتنو د روح ټول اړخونه وګورو. ځکه زما په ان لنډه یو لوړ ادبي ډول ډیر د اهمیت وړ دی. خو بده مرغه دا شعر ډیر ناپېژندل پاتې دی. کلی ویلي چې یو فولکلوریک ژانر دی. په داسې حال کې چې موږ اړتیا لرو د دې شعر په اړه ډېرې څېړنې وکړو. د ټولنپوهنې لاړخه، د ارواپوهنې لاړخه، د وګړو د پېژندنې لاړخه او د خپل پېژندنې لاړخه له هر کولای شو
کتابها درباره لنډۍ نوشته شوه.
که څه هم افغان لیکوال او شاعران وایي په دې برخه کې خپلې هڅې کړي، خو یو شمېر فرهنګي فعالان بیا وایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملي فرهنګي بنسټونو په ړنګېدو سره دا امکان کم شوی دی. دوی د فرهنګي رنګارنګۍ په برخه کې د کلتوري بنسټونو او ټولنو رول مهم ګڼي. لیکوال، شاعر او څېړونکي عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل.
پخوا د دغو ژبو ترمنځ فرهنګي راکړه ورکړه، ادبي راکړه ورکړه ډېره وه. یو شمېر ملي بنسټونه فعال وو چې په هغو کې د ټولو ژبو د ادبیاتو ترمنځ د فرهنګي راکړې ورکړې او یو له بل سره د ادغام او یو د بل د پیاوړي کولو لپاره د افکارو د تبادلې امکاناتو، لکه د لیکوالو انجمن، د افغانستان د علومو اکاډمۍ، پوهنتونونه او داسې نور. په وروستیو کې دغسې ملي نهادونه په تیره بیا د لیکوالو انجمن او نور دغسې اتحادیې له منځه لاړې او دغه امکان کم شو.
په افغانستان کې د لیکوالو ټولنې ترڅنګ بل هغه لوی چتر چې د افغانستان د بیلابیلو ژبو لیکوالې تر لاندې راټول و، د افغانستان د قلم ټولنه وه. دا ټولنه په 2006 کال کې په کابل کې جوړه شوه چې د بیلابیلو ژبو د ادبیاتو څانګې درلودې او د افغانستان په څو ژبو، فارسي، دري، پښتو، ازبکي، پشه یي او نورو یې کتابونه هم خپاره کړي دي. که څه هم د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه بنسټ هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي، خو په جرمني کې بیا یوه څانګه فعاله ده چې مسؤولین یې دا کوي چې د اروپا په کچه د افغان لیکوالو او شاعرانو ترمنځ د فرهنګي تنوع او رنګارنګۍ په برخه کې خپل رول لوبولی دی. دغه ټولنې مشر عبدالغفور ابرام ازادي راډیو ته وویل.
دا چې فرهنګي تنوع کولی شي د انسانانو ترمنځ متقابل درناوی پیدا کړي او د ګډ فرهنګ درلودونکي یوه ټولنه رامنځته کړي. د افغانستان د قلم ټولنې د جرمني څانګې په اروپا کې په ځانګړي ډول جرمني کې بیلابیل پروګرامونه جوړ کړي او دا لړۍ دغه شان روانه ده.
افغان لیکوال او کرکتونکي وایي ژباړه او پرې علمي څېړنه د فرهنګي تنوع د ودې، درک او بقا مهم بنسټونه دي. دا دواړه موږ ته دا فرصت راکوي چې له یو بل سره انساني، کلتوري او فکري اړیکې ټینګې کړو، اختلاف وزغمو او ګډ انسانیت ته درناوی وکړو. نن د 28مه د فرهنګي تنوع یا رنګارنګي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2021 زیږدیز کال کې د یونسکو لخوا د فرهنګي تنوع د نړیوالې اعلامیې تر تصویب وروسته په 2022 کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ لخوا ونومول شوه. د دې ورځې د لمانځلو هدف د فرهنګي تنوع او رنګارنګۍ درناوی او د سولې او دوامدار پرمختګ په موخه د بېلابېلو ملتونو، ولسونو او کلتورونو ترمنځ د خبرو اترو او تفاهم دود پراخېدل دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 اتسلور سوشل 22 یولس